السلام علیکم مشال ریډیو ته په خیر راغلی. ته مازیګر 15 بجې دی. نن د خالی ورځو د 2013 کال د جولای 18 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار شاهین ګنیری نه خبرونه اورو.
د ټولګوندیز غونډې مشرانو په پاکستان کې د عامو انتخاباتو نتیجې رد کړې دي او د نوو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د جلال آباد ښار په درېمه ناحیه کې د نرسانو په روزنیز مرکز ډلیز برید شوی دی او سپینې ماڼۍ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین هغه تجویز تایلی چې تېره ورځې ویلي وو امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د ماسکو د سفر بلنه ورکړې. د خبرونو تفصیل. د ټولګوندیز غونډې مشرانو په پاکستان کې د عامو انتخاباتو نتیجې رد کړې او د نوو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. پرون په اسلام آباد کې د ټولګوندیز غونډې نه وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د ګوند منتخب شوي غړي به د پارلیمان سوګند نه پورته کوي. نوموړي زیاته کړه،
هم دوباره انتخابات کرانے کے لیے تحریک چلائیں، احتجاجی مظاہرے ہوں گے.
مونږ باید دوباره ټاکنو لپاره احتجاجي تحریک چلوو، احتجاجي مظاهره به کوو، د دې ترتیب به سوي او سیاسي کارکونکو ته به لایحه عمل ورکوو. د دې لپاره به یو کمیټي جوړوو چې تفصیل به ټاکي او ولس ته به پکې د شرکت بلنه ورکوي. په دې ټولګوندیز غونډه کې د متحده مجلس عمل په ګډون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، متحده قومي ګوند، قومي وطن ګوند او نور یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړ. په خیبر پښتونخوا کې د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د کاندید خوښولو لپاره پاکستان تحریک انصاف هلې ځلې پیل کړې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن رسمي خو غیر حتمي شمېرې ښایي چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې 15 سیټونه ګټلې دي. د دې په مقابله کې متحده مجلس عمل 10 او عوامي نېشنل ګوند 6 چوکۍ ترلاسه کړي. د پاکستان تحریک انصاف مرکزي بیان فواد چودري نن مشال لیډو ته وویل چې په صوبه خیبر پښتونخوا کې د وزیر اعلی نوم خوښولو فیصله به عمران خان کوي.
خیبر پختونخوا میں بھی جیسے آپ کو معلوم ہے ہماری 2/3 میجورٹی ہے.
تاسو معلوم ده چې په خیبر پختونخوا کې هم زمنګ په دریو کې دوه برخه اکثریت ته او مخ کې کار به هم د دې مطابق کیږي. د صوبې وزیر اعلی او دوه لوړپور وزیرانو نومولو فیصله به ظاهر ده چې عمران خان د ګوند د مشر په حیث کوي. چې څنګه نوټیفیکیشن مکمل شي نو دا سلسله به پیل شي.
په خیبر پختونخوا کې د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک په ګډون د اسد قیصر، ډاکټر حیدر علی او عاطف خان نمونه په گردش کې دي. په پاکستان کې د عامو انتخاباتو رسمي نتیجې ښایي چې تحریک انصاف په پارلیمان کې 146 چوکۍ ګټلې دي. د 222 څوکیو په ایوان کې په ساده اکثریت د حکومت جوړولو لپاره د 138 څوکیو ضرورت دی. د وروستیو نتیجو تر مخه تحریک انصاف 146، پاکستان مسلم لیگ 90، پاکستان پیپلز ګوند 30، متحده مجلس عمل 14، متحده قومي ګوند 6، آزاد 14، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس 2، پاکستان مسلم لیگ قاب 15، پاکستان تحریک انسانیت 1، عوامی نیشنل ګوند 1، بلوچستان عوامی ګوند 1 او بلوچستان نیشنل ګوند 100 ترلاسه کړي. په کورما او بنو کې په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې. د کورمې په صده کې د تحریک انصاف ناکام شوي کاندید حاجي سید جمال پلویانو احتجاج وکړو. دوی بیګا شپه تر ناوخته د چوڼۍ په مرکزي لاره د احتجاج په توګه پر لد غځولې وو او د منځنۍ کورمې لاره یې تړلې وه. دوی غوښتنه کوله چې انتخابات باید بیا د سره وشي. د نتیجو تر مخه په صده کې د قومي اسمبلۍ په چوکۍ د متحده مجلس عمل کاندید حاجي منیر خان اورکزی بریالی ګرځول شوی دی. بلخوا په بنو کې هم د صوبایي اسمبلۍ په دوو حلقو پی کې یو کم نوي او پی کې نوي باندې د اعلان شوو نتیجو خلاف ځایي ولس سړکونو ته راوتلې او په انتخاباتو کې د درغلې تورنه پوري کړې دي. په عین حال کې په بټګرام، چارسده او بونیر کې هم د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو لخوا احتجاجي مظاهرې شوې دي. په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې سارون کې پلاوی ویلي چې په دغه هیواد کې غیر جمهوري قوتونو پر انتخاباتو د اغیز اچولو هڅې کړې دي. تیره ورځ په اسلام آباد کې د دې پلاوی مشر مایکل ګالر وویل په دې نه پوهیږي چې په پولینګ مرکزونو دننه امنیتي ځواکونه ولې ګمارل شوي وو. نوموړي زیاته کړه، د هیواد سیاسي ماحول د 2013 په انتخابی عمل منفی اغیز پرېښود. په سیاسي ګوندونو په مشرانو، کاندیدانو او په انتخابی عمله د تشدد د بریدونو شمیرې انتخاباتي کمپاین ډیر اغیزمن کړ. بلخوا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي په هیواد کې ډیر په امنیت کې رانه انتخابات ترسره کړي دي. د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې د نرسانو په روزنیز مرکز ډله ییز برید شوی. دا مرکز د جلال آباد ښار په دریمه حوزه کې د عامې روغتیا ریاست د ودانۍ شاته دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې تر حملې مخکې 314 وشوې او وسلوال کسان د ودانۍ منځ ته ننوتلي دي. د ننګرهار د والي وین عطا الله خوګیاڼي ویلي چې د نرسانو په روزنیز مرکز کې د ادارې د کارکوونکو او ښځینه استادانو په شمول 9 مېرمنې موجودې وې چې 5 په خوندي توګه راایستل شوي دي او پاتې 12 تنه مېرمنې لا هم بې درکه دي. دی وایي چې په ودانۍ باندې د امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. عیني شاهدین وایي د پیښې له ځایه روغتون ته 4 تنه ټپیان وړل شوي چې ټول نارینه دي. تر دا مهاله د حمله کوونکو شمېر نه دی معلوم او نه کومې وسلوالې ډلې د برید ذمواري منلې ده. سپینې ماڼۍ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین هغه تجویز ستایلی چې تېره ورځې ویلي وو امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د ماسکو د سفر بلنه ورکړې. پوټین زیاته کړې چې هغه چمتو دی چې واشنگټن ته سفر وکړي او ټرمپ سره وویني، خو ویلي دي باید حالات د ملاقات لپاره ښي. تېره ورځ په جنوبي افریقا کې د بریکس سازمان په سرمشریزه کې د برخې اخیستو نه پس خبریالانو سره په خبرو کې پوټین زیاته کړه چې د ماسکو او واشنگټن ترمنځ د ټلیفون په ذریعه رابطې کافي نه دي. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد احمد الله وړاندې.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج سر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ 13 پیسې اخیستل کیږي او 120 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 104 روپۍ 50 پیسې او 115 روپۍ. یو ایرو 146 روپۍ 40 پیسې او 146 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ او 43 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 3 روپۍ 45 پیسې او 3 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 73 پیسې او 1 روپۍ 75 پیسې. او 343 ایراني ریال په یو پاکستان پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په ځینې ځایونو کې به وریځې خوري وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 33 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 33 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 33 او کم نه کم 20 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلی شئ. په روان یو سات کې واورې د پاکستان تحریک انصاف ګوندوای په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره د نورو ګوندونو سره رابطې پیل کړې دي. دا به هم باورې چې د خیبر پختونخوا را روان وزیر اعلی څوک کېدای شي.
او جات امکان کی هغه د امی لیکي چې پروي خطر سه با مین ممکن ده چې حضرت داد مواري یا دان وکړي شي.
اخوا په بنو کې د صوبایي سملي په دوو حلقو ځای ولست اعلان کړ شو او نتیجو خلاف احتجاج پیل کړی دی.
دا سمرا حل کر واتلی ریجن صاحب وړي ودا مې توقع ده چې ان شاء الله موږ به تاسو صاف میرو کېږي.
او دا به هم باورې چې نوی حکومت ته به کوم چیلنجونه دي.
پدې حکومت باندې صلی الله علیه ورزنا د ریګینګ او د باندلې الزام راغی او کفرس کدا به ثابت شونه دا چې مخه ته تک بدیتا مشکل شوی.
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جولای 15 انتخاباتو رسمي شمیر ښایي چې پاکستان تحریک انصاف د مرکز نه علاوه په خیبر پختونخوا کې هم زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي. پاکستان تحریک انصاف وایي په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره د ګوند مشر عمران خان له نورو سیاسي ګوندونو سره په رابطه کې دی او په خیبر پختونخوا کې په درو کې 2 اکثریت حاصلولو پس د صوبې وزیر اعلی او نورو وزیرانو انتخاب به هم عمران خان کوي. د تیر کال انتخاباتو پرتلا دا ځل پاکستان تحریک انصاف په صوبه خیبر پختونخوا کې دومره سیټونه لري چې ائتلافي حکومت ته ضرورت نه لري. تفصیل د ملیحه میرزاده ناورو.
د روان کال د جولای 15 انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف په قومي او خیبر پختونخوا اسمبلی کې د زیاتو چوکو حاصلولو پس که یوې خواته په مرکز کې د حکومت جوړولو هڅې ګړندې کړې دي، نو بلخوا په صوبه کې هم د حکومت جوړولو په اړه خبرې روانې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن رسمي خو غیر حتمی شمیر ښایي چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې 15 سیټونه ګټلې دي. د دې په مقابل متحده مجلس عملس او عوامي نېشنل ګوند شپږ چوکۍ ترلاسه کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی ویان فواد چودھری د خالی پورس مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه خیبر پختونخوا کې د وزیر اعلی نوم خوښولو فیصله به عمران خان کوي.
تاسو ته معلومه ده چې په خیبر پختونخوا کې هم زمونږ په دریو کې دوه برخې اکثریت دی او مخ کې کار به هم د دې مطابق کیږي. د صوبې وزیر اعلی او دوه لوړ پوړو وزیرانو نومولو فیصله به ظاهر ده چې عمران خان د ګوند د مشر په حیث کوي. چې څنګه نوټیفیکیشن مکمل شي نو دا سلسله به پیل شي.
دا پاکستان الیکشن کمیشن با پابل پڑاو کې اول د قومي او صوبایي اسمبلی سیټونو ته ولاړو د بریالو کاندیدانو نوټیفیکیشن جاری کوي. سو دوی قانون سازانو ګرځول شي. دا غي پس په اجلاس کې چې پکې د سپیکر او مرستيال سپیکر انتخاب وشي. دا غي روس تابع وزیر اعلی ټاکل کیږي. په پېښور کې سینیئر خبریال ام ریاض وای د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د سلورو مشرانو نمونه مخې ته راغلي دي چې پکې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک، اسد کیسر، ډاکټر حیدر علي او عاطف خان شامل دي. ریاض وای زیات امکان دی د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره پرویز خټک ونومول شي.
سلورو کسانو نامې راغلي دي مخې ته، خو زیات امکان دي نو هغه دا وی لیکي چې پرویز خټک صاحب مهن ممکن ده چې هغه ته داسې مواري یا دا منصب وکړي شي. ولې چې اغلی خدا چې اغوی په خپل ځای خواهش اظهار کړی، اوس دومره اکثریت راغی نو یقینا د دم جوړ کېږي چې دغه کوم مودې ولې لپاره هغه یو خبره کوي. هغه دا و چې دا کوم نامکمله منصوبې دي او نامکمل ایجنډا ده چې د هغې تکمیل په کار دی. هغې لپاره د اشاره وزارت اعلی ته ده یو هغې کې یو خبره دا کېږي چې دلته دا ټیم چې کم دی نو د هغې قیادت ده کو د هغې نه علاوه د هغه منصوبه پکې شامل وه، د هغه تجربه د وزارت اعلام ده. نو یو امکان دا دی چې پرویز خټک نام جوشي دی. لپاره
د پاکستان تحریک انصاف پخوانی سینئر وزیر محمد عاطف خان چې د مردان په 500 حلقه انتخابات ګټلي وایي چې عمران خان د ټولو امیدوارانو په کار او صلاحیت خبر دی، نو حتمی فیصله به هم دغه په لاس کې وي.
دا سینئر کسان دی او دا
زور چیف منسٹر صاحب چې زمونږ اوپر اس خټک صاحب اسد کیسر زما مطلب دا موږ سینئر کسان یو الریډی پاتې شو دي. موږ مونږ دې دا روان دي بلکې به نور خان صاحب دا فیصله نه چې هغه فیصله کول غواړي. اوبیسلی دا هغه چوایس دی کنه. هغه ټول نږدې نه پیژن پنځه کال حکومت وکړه هغه هر یو شي نه خبر دی چې څه کیپاسیټی ده دا هغه فیصله کوي.
د 2014 کال په انتخاباتو کې هم پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې وې، خو دومره سیټونه نو چې اواز حکومت جوړ کړي. نو ځکه هغه وخت د جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي سره ائتلافي حکومت جوړ کړو. دا ځل په انتخاباتو کې د ګوند دومره سیټونه دي چې په خپل سر بغیر له ائتلافه په صوبه کې حکومت جوړول شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د متحده مجلس عمل او پاکستان مسلم لیگ نون ګوند لخوا را بلل شوی غونډې په 15 جولای شوي انتخابات رد کړي او غوښتنه یې کړې ده چې بیا دې له سره پاک او رڼې ټاکنې وشي. دغو سیاسي ګوندونو د احتجاج په اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
پرون د جمعې په ماخوستن په اسلام آباد کې د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن او مسلم لیگ نون ګوند صدر شهباز شریف په مشرۍ کې شوې ټولګوندیزې غونډې کې فیصله وکړې شوه چې دوباره انتخاباتو لپاره تحریک چلولو سره سره احتجاجي مظاهرې به هم کوي. د غونډې وروسته د سیاسي ګوندونو مشرانو سره یوې ګډې خبري غونډې ته مولانا فضل الرحمن وویل په انتخاباتو کې درغلي کړې شوې ده او د ټاکنو کمیشن پاکې او رڼې ټاکنې کولو کې ناکامه شوې دي.
په ګډه د 15 جولای انتخابات په مکمله توګه رد کړ. موږ د ولس په منډیټ ډاکا ګڼو. د دې انتخاباتو په نتیجه کې چې کوم خلک د اکثریت ترلاسه کولو ادعا کوي، موږ د هغو اکثریت نه منو او موږ دوی ته د حکمرانۍ کولو حق نه ورکوو. موږ بیا د رڼو انتخاباتو کولو غوښتنه کوو او د ټولو په دې موافقه ده چې د دې ګوندونو کوم کسان منتخب شوي هغوی به سوګند نه پورته کوي. خو شهباز شریف دا ویلي دي چې دوی ته دی د حل په نه پورته کولو په مسله تر سبا پورې د مشورې کولو وخت ورکړل شي. موږ به د بیا انتخاباتو تر سره کولو لپاره تحریک چلوو، احتجاجي مظاهرې به کوو.
هم دوباره انتخابات کرانے کے لیے تحریک چلائیں گے، احتجاجی مظاہرے ہوں گے.
خود الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا خان پٹاکنو کے درغلے تورن ردوی او ٹاکنے رنے او شفاف بولی. د متحدہ مجلس عمل مرستیار صدر او د جماعت اسلامی امیر سراج الحق لٹول گندیز غونډی ورستو مشال ریڈیو ته ویل
الیکشن کم قوانین دا خلاف ورزی شوی دا مختنم دا شو چې دا عوامو حقیق حکمرانی دی تسلیم کړی شي او یو شفاف الیکشن دی دوباره وکړی شي. فیصله دا شو چې دا مسترد کو او تجویز دار هغه چې کوم خلک کامیاب شوی دی هغه د خلک نه شوتای. البته مسلم لیگ دا وی چې د خپل پارټي سره مشوره کو او راز دوه کې به مونږ تاسو د خپل موقف نه خبر کو.
پټول ګوندی زغونډه کې د متحده مجلس عمل او مسلم لیگ نوم مشرانو نه علاوه اسفندیار ولی خان، محمود خان اچکزئی، حاصل بزنجو، فاروق ستار، مصطفی کمال او افتاب احمد خان شیرپاو نه علاوه په ګنډ شمیر کې سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو خلکو ګډون وکړو. د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل چې د ایوی منصوبې تر لاندې په ټاکنو کې د پښتنو مشران هدف کړل شوي دي چې له سیاسته بهر وساتل شي. د نوموړي وینا وه
د پښتنو لیډرشپ چې دی هغه صفایا شوې ده او دا زموږ لپاره ډېره تشویش خبره ده چې مخکې نه پښتنو سره چې کوم ظلم او زیاتی شوی او زموږ په فورې ماده چې کوم اثر شوی دي اوس دا یو بل د هغې یو تسلسل هغه دی او په نور ځایونو کې څه کېږي او کو نه کېږي د پښتنو فورې ماده چې کوم څه وشو د هغې لپاره به موږ خامخا جدوجهد کړو.
د یادونې ده چې عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی، د جمعیت علماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن، د جماعت اسلامي امیر سراج الحق او د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو په 25 جولای شوی انتخاباتو کې په خپلو چوکیو مات خوړلې ده.
اوریدونکو اوس همزو بنو ته چرته چې د صوبایي اسمبلی په دوو حلقو باندې ځای ولسته اعلان شو نتیجو خلاف سړکونو ته راوتلي دوی په ټاکنو کې د درغلۍ تورونه لګوي او وایي چې دغه نتیجې ردوي. نور تفصیل د عمر وزیر ناور.
د جمعې ورځې روان دغه لاریون او پرلت پر مهال ځایي خلک او کاندیدان تور لګوي چې ټول ټاکنو کې درغلي شوي او اعلان شوي نتیجې نه مني. ځایي خلک وایي که شفاف انتخابات او نتیجې اعلان نشي نو ولس مجبور دی چې پر سړکونو ناست وي.
بالکل ٹاک میں نشتا چیتا کوم روکلا سپا نے تو چیتا تھا وہ مشترا تھا ہا کا اٹھے عوام میں دا سر وہ اسی کے انصاف نہیں
چار سر اکڑی دیو میشو دے مرا چمینا چے سرا سا مشتا دو دے نام مشتا اعلان نہیں کڑا جتا ٹولا دنیا ور وتلی دو دا ٹول انصاف
بنو صوبائی حلقہ پی کے یو کم نوی باندے اعلان شوی نتیجو تر مخا دا پاکستان تحریک انصاف کاندید شاہ محمد وزیر پاول نمبر راغلے او پی کے نوی باندے دا متحدہ مجلس عمل اکرم خان دورانی کامیاب گرزول شوے. خدا مقابل امیدوارانو پر شکایت او لس لخوا دا غلاریونونو پر نتیجہ کے ریٹرننگ افسرانو دوبارہ گینتی یا دا ووٹونو دا شمیر منظوری ورکڑے او دا بیا گینتی یا شمیر عمل پر بنو جوڈیشل کمپلیکس کے روان دے. دا چارواکو پا وینا دا سکیس مانا خوخا پیخے دا مخنیوی لپارا سخت امنیتی تدابیر نیول شوی او بنو جوڈیشل کمپلیکس تا تللی ټولې لارې تړل شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو
د مشال ریډیو ترڅنګ سې اوریدونکو په کورم کې یو شمیر سیاسي ګوندونو او د آزاد امیدوارانو پلویانو احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې په انتخاباتو کې درغلي شوې دي او باید الیکشن کمیشن دی یو وار بیا د انتخاباتو اعلان وکړي. چارواکي له دغه خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې دغلته انتخابات بالکل صحیح او شفاف شوې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
دا مظاهره د تحریک انصاف په ټیکټ ناکامه شوی امیدوار له حاجی سید جمال سره په سوونو خلکو کړې ده او ویلي دي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده او دوی غواړي چې باید الیکشن دې یو وار بیا وشي. د ګوند ځایي مشر حاجی حفیظ الله وایي د هر پولنګ سټېشن نتیجه د امیدوار د پولنګ ایجنټ حق دی چې ورته ورکړل شي، خو په 45 حلقه کې داسې نه دي شوي.
کوم فارم 45 دی هغه د ټول الیکشن کوم پروسس دی دغه انتهاوي هغه فارم 45 باندې حکومت پریزایڈنگ آفیسر وی هغه د فخات کوي اخیری کې هغه د فخات پریزایڈنگ آفیسر نه کولو او ارڅه ته دی دا ویل چې دا فارم مو ته بالکل شته نه نو دې طریقې څخه فری اینڈ فیر الیکشن کیدای نشي.
معلوماتو در مخه په خار کې احتجاج کوونکي د جمعې له مازیګره تر شپې ناوخته پورې د کینټ په ننوتون کې لار ناستول او هلته د منځنی کورمې مرکزی لارې تړلې وه چېرته د سیمې انتظامیې هغوی د منتشر کولو لپاره هوایي ډزې او د اوښکې بایونکي ګیس استعمال هم وکړو. تر دغې وروسته ممکنه د درغلې خلاف د تحریک انصاف ګوند لخوا شروع شوي په دغه احتجاج کې د یو شمېر ګوندونو او آزاد امیدوارانو پلاویان هم ورشامل شول او د هغوی ملاتړ یې وکړو. د آزاد امیدوار رشید احمد خان یو کس ملک لول اکبر وای موږ د انتخاباتو نتیجه منلو ته تیار نه یو ځکه چې په هغه کې درغلي شوې ده او د دې ور سره ثبوتونه هم موجود دي.
نو ته په کور دې دوه الیکشن کمیشن والا ته د حکومت تاس په کور دې دوه نگرانې کې دوه سی کور ونه نوي شوه دوه شای شای به هر نوې شي د الیکشن کمیشن والا غاور ونه کې نو دوه شاک شو بات خوما خو زیات شي در
په دغه اړه د سیمه الیکشن کمیشن لایو چارواکي سره خبرې وکړې نو هغه د نوم نه خودلو په شرط مشال لډیو ته ویل په یاد حلقه کې انتخابات بالکل صحیح او شفاف شوي دي. هغه ویل ریټرنینګ افسر او دوی سره دا اختیارات نشته چې په سیمه کې انتخابات یو ور بیا وکړي او زیات کړه کله چا سره د درغلې ثبوت وي هغه عدالت ته یوسی. هغه دا هم ویل موږ د نمائندګانو او ځایي مشرانو له یوې جرګې سره تر خبرو وروسته دا فیصله کړې ده چې راتلونکي د پیر پورز بورتا د 45 حلقې د وټونو شمیرنه یو ځل بیا کوي. واضح دی چې په انتخاباتو کې د متحده مجلس عمل امیدوار حاجی منیر اورکزی د کامی سیملې چوکې ګټلې ده او هغه د تحریک انصاف ګوند امیدوار حاجی سید جمال په مقابله کې 14,353 وټونه اخستې دي. په انتخاباتو کې د حاجی سید جمال د وټونو شمیر 14,601
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اوریدونکو په پاکستان کې د انتخاباتو د اروپای ټولنې سارون کې پلاوی ویلي چې په دغه هیواد کې غیر جمهوری قوتونو پر انتخاباتو د اغیز اچولو هڅې کړې دي. بلخوا الیکشن کمیشن یو ځل بیا په هیواد کې د پاکو او رڼو انتخاباتو ترسره کولو ادعا کړې ده. نور معلومات شاهین بنیری ناور.
په پاکستان کې د انتخاباتو د اروپایي ټولنې سارون کې پلاوی ویلي چې په دغه هیواد کې غیر جمهوری قوتونو پر انتخاباتو د اغیز اچولو هڅې کړې دي. په اسلام آباد کې پرون په یو ځایي هوټل کې د خبری کانفرنس پر مهال د پلاوی مشر مایکل ګالر وویل چې په پاکستان کې اوسنی ترسره شوي انتخابات د 2013 کال تر انتخاباتو په هیڅ صورت ښه نه وو. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان انتخاباتو قانون کې داسې تجویز نشته چې د امنیتي ادارو اهلکاران دې په انتخاباتي مرکزونو کې دننه وګمرل شي. د هیواد سیاسي ماحول د 2013 په انتخابي عمل منفي اغیز پرېښود. په سیاسي ګوندونو په مشرانو، کاندیدانو او په انتخابي عمله د تشدد د بریدونو شمیرې انتخاباتي کمپاین ډېر اغیزمن که. زمونږ ډېرو منځګړو منلی دي چې د پخواني واکمن ګوند د کمزوري کولو لپاره د ګوند د کاندیدانو او مشرانو پر ضد د اداري فساد، ترهګرۍ او عدلیې ته د سپکاوي د تورونو لګولو په وسیله یوه منظمه هڅه وشوه. د اروپایي ټولنې د پلاوی وینا وه چې د انتخاباتو لپاره ټولو ګوندونو ته په قامی او شخصي ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتي کمپاین چلولو یو شان موقع نه ده ورکړل شوی. یاد دی چې د انتخاباتي کمپاین پر وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان ویناګانې پر ټي وي چینلونو 9 غنټې، د مسلم لیگ نون د مشر شاباز شریف وینا 4 غنټې او د بلاول بوټو زرداری ویناګانې 3 غنټې نیغ په نیغه خودل شوې دي. بلخوا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په انتخاباتو کې د درغلې تورونه رد کړې دي. د کمیشن ویان الطاف احمد بیگا مشال لیډو ته وویل چې اروپایي ټولنې په خپل راپور کې د کمیشن د کار ستاینه کړې ده.
د سیکیورټي اهلکارانو خو صرف نه دي چې د دوی کار صرف او صرف سیکیورټي او کتا د پاکستان د کامن مین نه فیډ بیک والے نو هغه بتا ته وایي چې د سیکیورټي اهلکارانو ډېر زیات په صحیح طریقه سره ذمہ داری پوره کولی او دا وی ذمہ داری صرف دا وی چې خلکو له سیکیورټي پرووایډ کی او الحمد للہ تاولی دی چې پاکستان کې ډېر پیسفل الیکشن وشو درې لکه او بیا زره پوری فوج ڈپلائی کړو دغه شانتي نو څلور لکه پوری پولیس ڈپلائی کړو نو سیکیورټي دومره ټایټ وه چې الحمد للہ د پاکستان الیکشن د دې فوج باندې ډېر زیات فیر ترانسپیرنت او پیسفل وشو.
یاد دی وی چې پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې، عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د انتخاباتو نتیجې مسترد کړې دي او نور یو شمېر سیاسي مشرانو په انتخاباتو کې د درغلیو پاړه د پراخو پلټنو غوښتنه کړې ده.
اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې د حکومت جوړېدو وروسته به د هیواد اقتصاد او امنیت ښه کوي، په لکونو نوې نوکریانې به پیدا کوي، غربت به ختموي او کروندګرو او مزدورانو ته به هم اسانتیاوې ورکوي. دا چې د عمران خان په مشرۍ کې به نوې حکومت ته څه چیلنجونه وي، دا پوښتنه مو په د اسلام آباد قادی اعظم پوهنتون د اقتصادي چارو له استاد او کالم لیکونکي معراج حمید ناصری نه پوښتلې ده.
چیلنجز خبره تاسو وګورئ، په چیلنجز کې لاوالی خبره خدا ده چې په دې حکومت باندې د لاوالی ورځې نه د ریګنګ او د داندلې الزام راغی او ډېر خطرناک الزام راغی. دا یو خو څو شپږو حلقې دوی کلاو کړې په هغه کې چې کم دی نو ریګنګ ثابت شول. نو بیا آل پارټیز کانفرنس وشو، هغه کانفرنس چې کم دی هم نتایج مسترد ده. نو لاوالی خبره خدا ده چې دا د روکتامو کې د دې خبرې جواب ورکړي چې یاره دا داندې آیا شوی ده او که نه شوی. که پرز که دا پې ثابت شو نو دا چې مخې ته تګ به دې ته مشکل شوي. دویمه دا ده چې دهشتګردي خو الحمدلله اوس څنګه ته کنټرول شوی ده، خو که انتخابات دوران کې تاسو وګورئ نو په مستونګ بلوچستان کې، په کوټه کې، پېښور کې، اداشان په ډېر اسماعیل خان کې دماکې شوی وي او زمونږ ډېر په بدنمن امیدواران په هغه کې شهیدان شوي وو. دهشتګردي روکتام چې کم دی دا ډېره اهمه مسله ده. درېیمه خبره دا ده چې اکانومي د پاکستان نن سبا ډېره زیاته کمزوري شوې ده او ډالر چې کم دی نو هغه د تقریبا 128 ته رسېدلی دی. دغه شانتې نور قرضونه سوا شوی دی. دا اکانومي سټیبل کول دا نوی حکومت ته پاره ډېره اهمه خبره ده. څلورمه خبره په پاکستان کې پاورټي چې کم ده، دا مخکې حکومتونو هم په دې باندې ډېره توجه ورکړې ده، خو که تاسو د عمران خان لاولی تقریر واورئ نو په هغه کې دا ویلي دي چې زه به د غریبانو باندې توجه ډېره ورکوم. نو که په دې باندې توجه ورکړي نو دا ډېر اهم چیلنج دی لپاره. اسپیشلی زه په دې باندې دا ویم چې د یونایټډ نیشنز چې کم سسټینبل ډیولپمنټ ګولز دي هغه باندې دې توجه ورکړي، نو لکه پاورټي لاین چې لاندې کم خلک دي نو هغه راچتولی شي په دې باندې.
او یو تپوس دا هم کوم چې هغه په خپل وینا کې د تیر جارت پورس کام دي چې خپل وینا کوله په هغه کې هغه دام ویل چې د به دومره نوکریانې خلکو ته ورکوي لکه په زرګونو شمیره کې هر ورځ جوړیږي، نو دغه به آیا د به دغه خپل ژمنه چې کام سره وکړه یا دغه لوازې چوکو دا به پوره کړی شي؟
ټیکنیکلی که مونږ وګورو نو دا لوز پوره کېدای شي، ځکه چې په صوبا خیبر پختونخوا کې د حکومت مخکې نو د 2700 نه زیات ډاکټران چې کم دي، بلکې 3000 نه زیات ډاکټران دا کړي وو. دغه شانتې 5000 نه زیات دي استادان دلته نوکران کړي وو. دغه شان نور نو ډپارټمنټس کې هم کړي وو. اوس هم داسې په ټول پاکستان کې او خاص کر په سندھ کے پی کے اور بلوچستان کے داسے گوسٹ ڈپارٹمنٹس موجود دی. سکولز اور ہاسپٹلز پاگے کے برتیاں نے ہو کے نو ڈیر زیاد پاگے کے خلق نوکران کے دیشے داگے سرا سرا سی پیک دا سے یو مون سرا اپرچنٹی دا جدا حکومت پاگے کے دا خپل خلق برتی کے نو پزرگون و نوجوانان پاگے کے دا بیروزگاری نخلاصے دیشے دی قوم تے ہو نوے جن نور کولیشی.
میراج صاحب، عمران خان پخپل وینا کی دا ہم ویل چھ دے با کماز زمیدار یا کسان طبقہ شدہ دا پاکستان چې دغه طبقه ډېره ځپل شوې ده او د دې د ښه کېدو لپاره او دوی ته د سهولتونو لپاره به هم دې کار کوي، د دغه وینا ته تاسو څنګه ګورئ؟
چونکی که تاسو یاد وي نو ایوب خان په دور کې پاکستان کې گرین ریولوشن راغلی او په دا و چې هغوی په زراعت باندې توجه ورکړې وه. نو اوس پاکستان چونکی اګریکلچرل کنټری ده، بیله ده چې دوی اوس اگنور کړی ده، خو که دا حکومت د عمران خان د وعدې مطابق باندې توجه ورکړي نو لکه ډېر زیات زموږ سره فرټایل لینډ دی، نهري نظام دی بهترین، په دې سره دا خلک چې کوم دی د غریبه طبقه ده، کسان طبقه ده، راچتېدی شي او زموږ چې کوم د فوډ خپل ضروریات هم پوره کېدی شي، د هغې سره سره مونږ ایکسپورټ کولی شو بهر ته. زما په خیال پوټینشیل خو ډېر زیات دی، خو ټیکنیکل چې کوم سپورټ دی یا لونز دی یا نور او سو اکوپمنټس دی کسانانو ته پرووایډ کول، دا که دا حکومت وکړي نو زما په خیال اسانه ده. په دې سیکټر کې دوی ډېر زیات ریفارمز هم راوستی شي او ډېر زیات کار هم کولی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په روانه خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو اوریدل یې مه هیروئ. د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لومړی لنډ خبرونه د شاهین بونیری ناورو.
ستړم شه د دې وخت مهم خبرونه. د ټول ګوندې غونډې مشرانو په پاکستان کې د عامو انتخاباتو نتیجې رد کړې او د نوو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. پرون په اسلام آباد کې د ټول ګوندې غونډې نو وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د ګوند منتخب شوي غړي به د پارلمان سوګند نه پورته کوي. په خیبر پختونخوا کې د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د کاندید خوښولو لپاره پاکستان تحریک انصاف هلې ځلې پیل کړې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د رسمي خو غیر حتمی شمیرو تر مخه پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې 15 سیټونه ګټلې دي. د دې په مقابله کې متحده مجلس عمل لس او عوامي نشتر ګوند شپږ چوکۍ ترلاسه کړي. په پاکستان کې د عامو انتخاباتو رسمي نتیجې ښایي چې تحریک انصاف په پارلمان کې 114 چوکۍ ګټلې دي. په کورما، بنو، بټګرام، چارسدا او بونیر کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو لخوا په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې سارون کې پلاوی ویلي چې په دغه هیواد کې غیر جمهوري قوتونو پر انتخاباتو د اغیز چولو هڅې کړې دي. د جلال آباد ښار په درېمه ناحیه کې د نرسانو پر روزنیز مرکز ډلهیز برید شوی. دا مرکز د جلال آباد ښار په درېمه حوزه کې دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د برید نه وړاندې درې چودنې هم شوي دي. په برید کې د مرګ جوبلې پاړه باندې لا کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. په افغانستان کې طالبانو ځینې مشرانو او د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا استازي الیس ویلز روانه ونه په دوحه کې سره کتلې دي. معتبرو سرچینو نن مشال لیډو ته ویلي چې د ملاقات موخه د سولې د خبرو لپاره زمینه برابرول.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته مهمه برخې په دې ریپورت کې اورو.
دا نور اسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف ته په لومبي ځل په مرکز کې د حکومت جوړولو موقع ترلاسه شوې ده. نور له پکار دي چې د نورو ترڅنګ خپل توجه د ملک خارجه پالیسۍ او قومي سلامتۍ ته هم راواړوي. اور اسپانه لیکي چې عمران خان د انتخاباتو وروسته په خپل لومبي وینا کې افغانستان، هند او امریکا سره د خو اړیکو خبره وکړه. نو نوموړي له پکار دي چې واک راتلل وروسته صرف تر بیانونو حد پورې ځان محدودولو په ځای دي گاونډي ملکونو سره په صحیح مانو کې اړیکې خې کولو لپاره ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په انتخاباتو کې کامیابی ترلاسه کولو وروسته قام ته خپل وینا کې وویل چې هر څوک په ټول ټاکنو کې د درغلیو شکایت لري نو هر قسمه مرسته ته تیار دی. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د هر انتخاباتو وروسته زیاتې چوکۍ ګټونکو ګوند باندې د درغلی تورونه لګي او د ټاکنو کمیشن د مشر لخوا دا واضح کړی شوی ده چې انتخابي نتیجې ځنډیدل تکنیکی ستونزه. ورسپانه لیکي چې عمران خان د انتخاباتو وړاندې خپل د ګوند چکم منشور اعلان کړی وو نو په هغه په صحیح توګه عمل درآمد لپاره ورله پکار دي چې وزارتونو په شمول په هرې چوکۍ د اهل کسان وټاکي او اولسته چې کوم ستونزې را مخې ته دي د هغې د حل لارې دې ولټوي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې افغانستان کې امن لپاره امریکا ډېر کوششونه وکړل خو تر اوسه یې څه ګټورې نتیجې راونه وتلې. خو اوس د مذاکراتو لاره په خپلولو سره څه امید پیدا شوی دی چې د افغانستان د شخړې حل به راووي. ورسپانه لیکي د ایوی مسلې حل جنگ د لارې نه بلکې خبرو اترو د لارې راوزی او پاکستان هم دا دریز لري چې افغانستان کې امن د مذاکراتو د لارې راتللی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي ورسپانې وال سټریټ جرنال لیکلي دي په ټاکنو کې د ګټې وروسته عمران خان ته یو شمیر چیلنجونه مخې ته دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې د پاکستان په انتخاباتو کې د درغلۍ د تورونو لګول په دغه هیواد کې سیاسي بحران رامنځته کولی شي. برطانوي ورسپانې ټایمز هم د پاکستان پر انتخاباتو د عمران خان د ګټلو په موضوع لیکنه کړې ده. د درو واړو لیکنو مهمې برخې د ظفر خان نه اورو.
وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان نوې حکومت به کوشش کوي چې یووالی راولي. عمران خان په تیر وخت کې تل د خپلو مخالفینو په ضد سختې خبرې کړې دي. هغه یې ګواښلي، رشوت خواره او د خپلو چوکیو لپاره یې نه اهلیت کړې دي. ورسپانې لیکي عمران خان په پاکستان کې د ترهګرۍ په مسلو امریکا تورنوي. دا خبرې شاید ځینې جرنیلانو او د هغه د ټولنیزې میډیا د پلویانو لپاره د خوشحالۍ وړ وي، خو خان ته به اوس د بیانبازۍ او رښتیاو ترمنځ توپیر کول لازمي وي، ځکه چې په پاکستان کې د افغان طالبانو حقانی نیټورک او لشکر طیبه پټنځایونه شتون لري او د دې په ضد به ډېر کار ته اړتیا وي. بل امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي تحریک انصاف په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه، خو دا په پاکستان کې بلوی رامنځته کولی شي. د ورسپانې تر مخه عمران خان له انتخاباتو وروسته په خپل لومړني بیان کې د رشوت ضد کار کولو او ټولو ته د مساوي حقونو ورکولو وویل، خو واکمن ګوند د راپرځولو لپاره متنازعه کړنې او د ټاکنو د شفافیت په اړه پوښتنې راوچتېدل سیاسي بحران او ګډوډۍ ته لار هوارولی شي. بلخوا برطانوي ورسپانه ټایمز لیکي عمران خان د خپل انتخاباتي کمپین پر مهال ځوانانو سره ژمنې کړي چې د روزګار، تعلیم او روغتیا په برخه کې به کار کوي، خو د دې پوره کول به اسان نه وي. ورسپانه لیکي خان ته به د دغه هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره کار کول او دا له بحران راایستل وي. بل لویه ستونزه د امریکا سره د بهرنۍ پالیسۍ په لړ کې ده. د امریکا ولسمشر ټرمپ له پاکستان غواړي چې د وسلوالو له ملاتړ لاس واخلي. عمران خان د ترهګرۍ په ضد جګړې او د امریکا په بهرنۍ تګلارې تل نیوکې کړي او د افغانستان د سولې لپاره یې د طالبانو رول مهم بللی. د طالبانو د سولې میز ته راوستل که څه هم اوږد عمل دی، خو عمران خان به د داسې یوې پرېکړې واک ونه لري، ځکه چې د پاکستان پوځ خپله یوه ستراتیجي لري او له وزیر اعظم په هغې کې د مداخلت نه کولو هیله لري.
اوریدونکو، په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د کتنو په اړه د راپورونو له تایید وروسته افغان حکومت وایي نړیوال همکاران یې د سولې په عمل کې یوازې د اسانتیا او برابرولو ملاتړ کوونکو رول لري. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی نن مشال ریډیو ته ویلي د سولې خبرې به یوازې د افغانانو په ملکیت او مشرۍ کېږي. په دې اړه نور تفصیل د یوسف زدران ناورو.
په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د ریډو کتو په اړه د راپورونو لخپریدو وروسته افغان حکومت وایي چې د غلیدنې کتنې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې په هدف ترسره کیږي. د ولسمشر دوایان مرسیال شاه حسین مرتضوی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې د بهیر مشري او مالکیت افغان حکومت کوي او نړیوال همکاران یې په دغه برخه کې یوازې د ملاتړ رول لوبوي.
گفتگوهای سول مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان است.
دوی د سول د خبرو طرح مالکیت او مشری د افغان حکومت ته. ولسمشر غنی په بادغیس ولایت کې په سرګند ډول اشاره درلوده چې د سیمې شرایط سول ته برابر شوي او دا وخت د سول د بهیر پر وړاندې خنډونه نشته. زمونږ نړیوال ملګری په دې برخه کې د اسانتیا او د برابرولو او ملاتړ رول لري، نو دې ته په کتو د سول د خبرو اترو اصلي مالکیت له افغان حکومت سره دی. د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې وال سټریټ جرنال ورځپاڼې راپور خپور کړ چې د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له ساو سره خبرې اترې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا راپور نه رد او نه هم تایید کړی، خو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي چې امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره ټولې لارې چارې څېړي. له دې سره یو طالب چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ آشنا راډیو ته په خبرو کې دا منلي چې استازو یې په افغانستان کې د جګړې د ختم په هدف له امریکایي چارواکو سره په قطر کې لیدلې دي. د طالبانو دغه چارواکي دا هم ویلي چې فضا ډېره ښه وه او ګټورې خبرې شوې دي. خدای چې طالبانو تل د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره په خبرو ټینګار کړی، اوس دا پوښتنه مطرح کېږي چې آیا په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ناسته د سولې په پروسه کې د افغان حکومت له پامه غورځول نه ښیي. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي دا لیدکاتو په دې هدف ترسره شوي چې د سولې په ټپه ولاړ بهیر بیا روان شي.
امریکا د افغانستان په اوسني نظام تر شا کلک ولاړ دي او کچېرې د طالبانو سره جوړجاړی کیږي
او مذاکره نتیجې ته رسیږي. د مذاکراتو په لړ کې چې کوم تفاهمات یا هغې تطبیق به د افغانستان حکومت کوي، نو دا حتمي او ضروري ده چې د افغانستان حکومت به دې پروسې برخوال اوسېږي. اما دا چې دا اوس د مذاکرو لومړی قدمونه دي، د افغانستان حکومت هم غیر مستقیم چینلونو له لارې اړیکه کړي.
په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو په خاطر هڅې تیزې شوې، چې ورسره د عامو خلکو او د چارو د څېړونکو هیلې هم ډېرې برېښي. ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ بادغیس ولایت ته د خپل سفر په مهال هم دغې موضوع ته اشاره وکړه. ویل چې په هیواد کې بل هر وخت نه زیات د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر شوي دي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په 10:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
پرګنې
په 12:30 بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم 1 بجا،
د مسافرو خبرونه
په 1 بجا،
حجرا
په 2 بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
ستونزه او سرکار
په 4:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
اوریدونکو رازو یو بلې موضوع ته، د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او سیاسي کارپوهان په پاکستان کې د نوي حکومت رامنځته کېدو ته خوشبينه دي. دوی وایي د تحریک انصاف ګلمشر عمران خان چې په انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ ګټلې دي، تر بریا وروسته په خپلو خبرو کې د افغانستان په اړه ښه نیت ښودلې، خو بیا هم عمل ته باید انتظار وشي. په دې اړه نور تفصیل د محمد حدیث پردیس نه اورو.
د پاکستان په ټاکرو کې د عمران خان او د افغانستان په اړه د هغه تر تازه څرګندونو وروسته د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او سیاسي کارپوهان د هغه په لیدلوري کې د رامنځته شوي بدلون په اړه په احتیاط خوشبيني ښیي. دوی وایي که څه هم په تیر کې عمران خان د افغانستان په اړه منفي څرګندونې کړې، خو ښایي وخت په رسیدو یې نظر بدل شوی وي او غواړي له افغانستان سره اړیکې ورغوي. د ولسی جرګې غړی عبدالستار خواسی وایي عمران خان د افغانستان په اړه ښه نیت ښودلی، خو بیا هم باید انتظار وشي چې په عمل کې څه ثابتېږي.
زه فکر کوم چې د نوې په څنګ کې چې موږ خوشبینه یو، باید انتظار وباسو چې آیا دا کوم اظهارات چې د کړي دي د عمل کې ثابتولی شي او که نه شي کولی. زما نظر دا دی چې باید انتظار وباسو. انشاءالله په لنډو ورځو کې به
د پاکستان د پخوانی کرکټ لوبغاړي عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ وشول زیات سیټونه خپل کړي، خو مطلق اکثریت نه دی ګټلی. د پاکستان د اساسي قانون له مخې د پاکستان د ملي اسمبلۍ د 202 سیټونو نه چې هر سیاسي ګوند اکثریت وګټي کولی شي خپل حکومت جوړ کړي. عمران خان له سیاست وړاندې په پاکستان کې د کرکټ له مشهورو لوبغاړو و چې په کال 1992 میلادي کال کې د نوموړي په مشرۍ نړیوال جام هم وګاټه. عمران خان کرکټ سره تر مخه خې وروسته سیاست ته مخه کړه او د سیاست په شاوخوا 2 لسیزو کې وخت ناوخت د افغانستان په اړه هم څرګندونې کړي. نوموړي تر دې مخکې د افغان جګړې په اړه په خپلو خبرو کې چې په افغانستان کې ګڼ غبرګونونه هم له ځان سره لرل ویلي و، هغوی چې په افغانستان کې د اشغالګرو پر وړاندې جګړه کوي دینی توجیه لري او جهاد دی. خو نوموړي په ټاکنو کې له بریا وروسته ویلي چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت او د امریکا له متحدو ایالتونو سره د ګډ کار هڅه وکړي. د سیاسي چارو کارپوه نثار صالح وایي د عمران خان خبرو ته ځکه خوشبینه دی چې نور په افغانستان کې د جګړې دوام د هیچا په ګټه نه دی.
خان دا مسله درکړې ده چې دوی به له چار نه د هند سره ډېر ښې اړیکې به جوړ کړي، او دا نشاره کړه د افغانستان سره چې پاکستان دوه مخي سیاست کړی دی د هند سره هم شنه. نو د امریکا په دغه برخه کې دا پټېل دي چې نور دغه د جنگ سیاست ګټه نه کوي.
د خغلی صالح په خبره افغانانو د تاریخ په اوږدو کې له پاکستان سره د خو اړیکو د پاللو هڅه کړې، خو پاکستانی حکومتونو برعکس چلند کړی. دی وایي نوی حکومت باید تیرې ترخې تجربې تکرار نه کړي او له رامنځته شوي فرصت اعظمي استفاده وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
اوریدونکو تاسو د افغانستان دغه ریپورت اوریدو. چلته د ولسی جرګې یو شمیر غړي خوشبینه دي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان باید په خپلو ویناو عمل وخایي. اخوازو پیښور ته چرته چې د 15 جولای په انتخاباتو وروسته په ټول هیواد کې چې څنګه تود بحث روان دی، اکثریتي رای اخیستونکي بیا خوشحاله لمانځي او کومو ګوندونو چې دغه ټاکنې بایللې دي هغوی تورونه لګوي. دا چې په پیښور کې عام ولس وایي تفصیل یې د خالد خان نه.
دا پېښور صدر بازار کې د عام وګړو نه چې کله دغه پوښتنه وشوه چې د تیر ټاکنو د شفافیت په هکله هغوی څه وایي او آیا دغه مطالبه چې ټاکنې د بیا وشي، نو ډېرو پکې د بیا ټاکنو کولو مخالفت وکړو او ویې ویل چې کوم ګوندونو په انتخاباتو کې اکثریتي رایې ګټلې دي هغوی ته دې د حکومت کولو موقع ورکړی شي.
زما نوم روح الامین دی. دوباره الیکشن اړه په کار نه، ځکه دې باندې ډېره خرچه کېږي او آرمی دا ټول وایي الیکشن کمیشن چې سپاپ الیکشن شوی لري، نو لہذا دوباره الیکشن نه دی پکار. عمران خان ته مقور کول پکار دی.
د جولای د 15م ټاکنو وروسته کامیاب امیدواران خوشالیانه مانځي او بایلون کې تور لګوي چې دغه ټاکنو کې پالوی کچا ټګي او درغلی شوی ده. دا باړی اوسیدونکو خیال محمد وایي
زنګ یې چې خو صحیح طریقې سره الیکشن وشولو او د غټو افسرانو او د خلکو ته نگرانی لاندې وشولو او پکار دا چې دته خپل پوسه کوم حق ته هغه ورکړ شي او پوسه او نور خپ مزه باندې کینی بس فیل شول، بس فیل شول. زندگی را کلا سړی فیل شي او کلا پاسي او کلا څنګه شي کلا څنګه.
خو بیا ډیرو خلکو په دغه ټاکنو کې اوټ هم نه دی اچولی او وایي چې انتخاباتو باندې هیڅ بدلون ناراضي.
نمازم رحم شاه خو ما اوټ نه پابنه پیرا چور نه میدا پیرا چور چټی نه میلاوي انګ ته څه پته ده مونږ خو ټولو رسو انګ انګ مل دې سوکتی ټولو سم پکړین الیکشن کې نه دا کوي.
دا پیښور صدر یو بل اوسیدونکو وایي چې عمران خان په سلو ورځو کې دا لوی بدلون ادا کړی دا او په کار دا چې هغه ته مکور کړی شي چې هغه دغه پلان څنګه عملي کوي.
موږ خو ووټ ورکړی کنه په تبدیلی په حساب سره دی چې کومې وعدې کړي ګورو به چې د 100 ورځو پلان اوس ګورو چې د 100 ورځو کې چې کوم پلان کیږي آیا مکمل کیږي نه کیږي.
دا یو ځایی اخبار د دفتر سیکیورټی ګارد د تیر ټاکنو په حق لا صدارنګ رائے لري.
زه نور محمد خبرې کوم. زم پیر د نور پارټي هوټل مل له خپل پیریټ ته کو د دې سکاله یو کو او په کار راځي زه سو شو وشو او دې ته موقع ور کی چې بس دا خپل کاروایو کی دې مل له 15 کال تیر کینو دې په متصاب وشو یاره چې دې حکومت خو کو یا بدو کو.
دا یادونه ده چې متحده مجلس عمل، پاکستان مسلم لیگ نواز، عوامی نیشنل پارټي او دا قومي وطن پارٹی په شمول نور سیاسی گوندونو د جولای 15م ټاکنو په شفافیت باندې نیوکه کړې دي او دا سوګن نه پورته کولو سره سره د احتجاج اعلان هم کړی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان په سیاسي تاریخ کې پښتون ملت پالو ګوندونو د قومي حقونو، صوبایي خپلواکۍ وسیلو، د منصفانه تقسیم او جمهوریت لپاره ډیر مهم کردار لوبولې دي، خو د 2013 په انتخاباتو کې دغه ګوندونه د لوی ماتې سره مخ شوي دي. ملت پاله مشران په انتخاباتو کې د درغلې تورونه پورې کوي، خو آیا دا چې د دې تر شا نور وجوهات هم کېدای شي؟ تفصیل د شاهین بنیری نه.
د 2013 د انتخاباتو د وروستیو نتیجو تر مخه د عوامي نشتل ګوند مشر اسپندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان چکزي او د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو په خپلو څوکیو ماتې خوړلې ده. درې وړو ګوندونو انتخاباتي نتیجې رد کړې دي او په انتخابي عمل کې یې د لویو درغلیو تورونه لګولې دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د خپل خوخي د نتیجو ترلاسه کولو لپاره په انتخابي عمل کې په هر کچ مداخلت کړې ده چې لمخې ملت پالا او جمهوری ګوندونه له پارلمانه لری ساتل شوې دي.
په دې طریقې سره چې د نواز شریف خلاف د کیسره روانه بازار سوال سم نوستو او څنګه چې د خلاف پرلتونې درناکانه وشوې، بیا د مکدمی څنګه چې اوچلی دی، عدلیې څنګه چې په ګړندي توګه کنه فیصلې وکړي، نو داسې ښکارېده چې دا خو مطلب داسې یو اتفاق نه دی. نو څنګه فیر انتخابات به کېدل؟ کنه ګوره داسې دی کنه چې دا دومره فرق څه دی کنه؟ دا نه شو راتلی. دا حاجي صاحب بلور ته وګورئ، د کینډیډیټ په توګه کنه پېښور سیټ باندې هغه دا سیټ د بېنظیر بوټو نه هم ګټلې وي. دا هغه سره د چې کوم ویدوار وړاندو نه هغه هغه کې مقامي سره دی، مطلب داسې لوی سیاسي لیډر نه دی، داسې پېژندلې سیاسي رهبر نه دی.
خو په برتانیا کې میشت لیکوال او شنون کې رشید خاطر وایي په انتخاباتو کې د درغلیو سره سره په ملت پالو ګوندونو دننه ځینې تنظیمي ستونزې هم شته چې د دوی د ماتې سبب ګرځېدلې دي.
تنظیمي طور کوم پرس یعنی خاص کر انتی ډیر کمزوري پارټي بل هغه خلک د پارټۍ په تنظیمولو کې نو لري چې کم ډیر زیات تابعدار دي، هلته چې کوم د نورو پارټو لیډرشپ ته په تحصیلونو کې په ضلعو کې د این پی لیډرشپ د هغې د مقابلې نه دی. دا عوامي نیشنل پارټۍ ورکران د پاکستان د سیاست نه ناخبره دي. اسفندیار خان خپل چې کوم د غریب بیمار دی، هغه د سیاست کولو بالکل جوګا نه دی. دا ډېر آی بلډ پرشر دی. دا غزي او دا خوری چې کوم دی هغه په خپل مخه روان دي. هغه پارټي ښه برابر چې کوم دی نو رایټ ته بوتلی ده.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وایي داسې نه ده چې ګوند یې په خپله حکومتي دوره کې د ولس خدمت نه دی کړی، بلکې بنیادي ستونزه دا ده چې د پاکستان واکمنو خلکو پښتانه مشران نور په پارلمان کې لیدل نه غوښتل.
بنیادي خبره دا ده چې پښتون لیډرشپ دوی پارلمان د معلومه کاوه او دا یې بدخله کاوه وردی دایمن پارشلا نظام جوړی په دې طریقه باندې سیاسی ګوندونه په پارلمان کې آواز نه ولري او بیا بالخصوص داسې مؤثر آواز لیډرشپ به اوس په ګرلمان صاحب ګرانی صاحب دی که محمود خان دی که افتان شیرپاو دی که اسفندیار خان دی دا په خپلو حلقو کې دومره هغه لري دومره حمایت لري په دو حلقو کې یو نه کامیابه کېږي په یو خامخا کامیابه کېږي. داسې حالات را روان دي. افغانستان خبره ده، پاکستان خبره ده، دا ټول شان دي په هغه کې دا رول جوړېده ضرور رول مخنیوي لپاره دا اقدام وکړي.
ځینې کارپوهان وایي چې د قومي حقونو د ګټلو او د پاکستان په سیاسي چاپیریال کې د خپل اواز قوي کولو لپاره ملتپال ګوندونه باید د وخت د غوښتنو سره سم لاړ شي، د نوي کل پښتنو ته ځواب ووایي او د هغوی سیاسي روزنه وکړي. په دغه اړه یو ځوان کارپو رفیع الله کاکړ وایي،
ما دا فکر دی چې دوی داسې یو نوی ویژن نوی سیاسي پروګرام و ولس ته نه دی راوړی او په هغه کې په دا وجه دوی په دا مشکل کې دی. دغه بعد دوی ځان دوباره موږ په انګریزي کوی ری انوینټ کول، ځان نه دی ری انوینټ کړی چې د پښتون قوم دپاره د پاکستان په وفاقي فریم ورک کې د دوی څه ویژن دی څه کول غواړي. زما په خیال پر هغه دوی داسې کلیریټي نه لري. په دا شل کال کې ولس بدل شوی دی، سماج بدل شوی دی، هغه کې ټکنالوژي راغلی ده، په هغه کې ځوانان راپورته شوی دي، په هغه کې تعلیم راغلی دی. دغه ګوندونو چې دی هغه تر اوسه چې د دوی د سیاست کولو طرز دی هغه ډېر زوړ دی.
دا یادونې وړ ده چې د هند د ویش نه وړاندې وروستو په دواړو دورونو کې د پښتون ملتپال ګوندونو مشرانو د سیاسي او جمهوري حقونو لپاره مهم کردار لوبولی دی او په دغه لاره کې مشران د قید و بند سختیو سره مخ شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. جاپانی یا بنجو چې د افغانستان د کندهاري محلي موسیقي هغه آله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو اوریدو، خو اوس یې په خارونو کې هم مینوال زیات شوي دي. د سیمې خلک خپل بانډارونه د بنجو په نغمو ګرموي. د مسولین د کندهاري موسیقي په برخه کې د بنجو یا جاپانی رول مهم بولی. د مشال ریډیو خبریال صادق ریختنی رپورت اورو چې د بنجو په یوې نغمه سره پیلي کی.
جاپانی یا بنجو د کندهاري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او رستر بلې مینوال زیاتیږي. بنجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یواله ده. که څه هم آلمانی موسیقي پیژندونکي بنجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلګو په لاسونو جوړه سوی آله یادوي. محمد قاسم عززی او قدرت الله همدر د جاپانی یا بنجو ژغوونکي وایي چې دغه آله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
په دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي دغه آله دې پکښې ونه ژغول سي.
پکم کلی کے پور
په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پراغا چی د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري. د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغونکي اوس دغه اله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینهوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډیر و ډیر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بیخي ډیر جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی د پخوا څه د جاپانی دغه دی دا د اوس نه دی. بس اوس هر ځای خلک یې شوکیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړومه.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فراش اغیز هم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او د هغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو دپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي بیا هم د دغه آلې مینهوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
سری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې ځل بیا لن خبرونه د شاهین بنیرین اورو.
د ټولګندیز غونډې مشرانو په پاکستان کې د عام انتخاباتو نتیجې رد کړې دي او د نوو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. دا غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه چې پکې د متحده مجلس عمل په ګډون پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نشتل ګوند، متحده قامي ګوند، قومي وطن ګوند او د نورو یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړ. په خیبر پښتونخوا کې د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د کاندید خوښولو لپاره پاکستان تحریک انصاف هلې ځلې پیل کړې دي. د الیکشن کمیشن د شمیرو تر مخه پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې 15 سیټونه ګټلې دي. د دې په مقابله کې متحده مجلس عمل 100 او منشتلګون 6 چوکۍ ترلاسه کړې دي. په کورما، بنو، بټګرام، چارسدا او بنیر کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهره شوې دي. په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې سارون کې پلاوی ویلي چې په دغه هیواد کې غیر جمهوري قوتونو پر انتخاباتو د اغیز اچولو هڅې کړې دي. دا خبره تېر ورځ په اسلام آباد کې د پلاوی مشر مایکل ګالر یوې خبري غونډې ته کړې. د جلال آباد ښار په درېمه ناحیه کې د نرسانو پر روزنیز مرکز ډله ییز برید ترسره شوی. د ننګرهار د والی ویان ویلي چې د نرسانو پر روزنیز مرکز کې د ادارې د کارکوونکو او خزینه افتادانو په شمول 9 مېرمنې موجودې وې چې 53 په خوندي توګه راستل شوي او پاتې 12 تنه مېرمنې لا بېدرکه دي. په افغانستان کې د طالبانو ځینې مشرانو د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا استازي ایلس ویلز روانه ونه په دوحه کې سره کتلي دي. معتبر سرچینو نن مشال لیډو ته ویلي د ملاقات موخه د سولې د خبرو لپاره زمینه برابرول. سپینې مڼۍ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین هغه تجویز ستایلی چې تېره ورځې ویلي وو امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د ماسکو د سفر بلنه ورکړې. او د آرمینیا پخوانی ولسمشر پرون د آرمینایي چارواکو لخوا نیول شوی.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخند اسد د خبرونو ویان شاهین بنیرې او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخي د خدای پامان او وختونو په خیر.